السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونه کې اوري پوځي کارپوهان وایي پرون ژمي کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نو راپورونه وروسته د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جنګي جوړوي چې د وسلوالو ډلې په 2015 میلادي کال کې زیات سیمې له لاسه ورکړي. ناټو او د امریکا متحده د یالاتو د مسکو هغې ادارت کړ چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناټو د ماموریت غځول او د فعالیتونو زیاتوالي روسیې ته خطر متوجه کړی. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له نجې صفی نوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون په برخه کې د مشرانو جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر پیښو ژوره خواشیني ښودلې. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان لردولو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن د یو خبری کنفرانس پر مهال په دې اړه وویل:
نو سدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان پروند د مشرانو جرګې لخوا رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د سرنګوالي پاړه د تعدیلاتو دروستلو په برخه کې د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2014 میلادي کال په لومړنیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل ښار په ملکي سیمو کې بریدونه غاندي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال او سرپرست مارک باوډن ویلي چې په ملکي سیمو کې په لویه کچه د چاودیدونکو توکو کارول افغان ماشومانو او مېرمنو ته زیات زیان رسولی. دغه سازمان ویلي چې وسلوالو طالبان د جنوري د لومړۍ او څلورمې نیټې ترمنځ د افغانستان په پلازمینه کابل کې د بیلابیلو حملو مسولیت منلی او په دغو حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 55 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی چې شمیرې شاوخوا 1500 تنو ته رسېده نن د کابل د دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د کار موده باید وغځول شي. یو شمیر یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت پلان لري چې نږدې 1300 کسان له دندو لرې کړي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او د یو ملکي وګړي په ګډون 2 افغان سرتیري ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مین چاودنې وروسته د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته هم شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اورئ. شمالي کوریا ورسته له هغه چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل سوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجني بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه دغه راز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پینګیانګ د وستر پرمختګ ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان نن بیړنۍ غونډه رابللې چې دغه ازموینې ته په پام سره د پینګیانګ په وړاندې په ممکنه اقداماتو خبرې وکړي.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د غزموینه په کلک غندلی او هغه د سیمې هوادونو او د سیمې د امنیت لپاره یو غواش پرلې چې د په وینا بيخي نشي اسخمل کېدای. جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو له لارې شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د شمالي کوریا د لمسوونکو اقداماتو په غبرګون کې به مناسب اقدام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوالي ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن په بغداد کې نن وویل چې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د وسلوالي ډلې له کنټروله وتلې دي. د وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې د سنجار له سیمې او د عراق له شمیر نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي ښار څخه یې هم دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو د روان کال له پسرلي راهیسې هیڅ نوې سیمه نه ده نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن ویلي دغو ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړي چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصول په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارت کړ چې وایي ختیځ اروپا ته د دې تړون د تشکیل پراخول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته ګواښ متوجه کړی دی. مسکو په خپلو تازه امنیتي دکتورینو کې دغه مسأله مطرح کړې ده. د ناتو ویاندې پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دا بیا اساس ایدا چې وایي ناتو او سیاستونو یې مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلک ردوي. د ناتو ویاندې زیاته کړ چې دغه تړون هغه نوې دکتورین سیری چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تیرونه یې لاسلیک کړ. د دغه نوې سند لمخې ناتو لنړیوا قانون څخه او هم د روسي پولو ته د پوځي تاسیساتو په ورنږدې کولو سره په سرغړونو تورن شوی دی. د ناتو او روسي ترمنځ روابط د اوکراین د کړکیچ او د روسي لخوا د کرمیا د ټاپوزمې د الحاق په خاطر ساړه شوی دی. د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د وی تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړ. د پلان پر اساس ټاکل شوی و چې د دې منارې پر ځای یو فواره جوړ شي. په اندیجان کې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت یو ځانګړي کمیسون دا پریکړه کړې چې دغه تاریخي منارې د نړولو پلان به لغوه کړي. په اندیجان کې د تاریخي منار او د لمانځه یو خونه لښته لږه وسه وکاله تاریخي سابقه لري چې سیمه ییز خلک یې د مصالح په نوم پیژني. د اندیجان خلکو تیر کال د دې هیواد صدر اعظم شوکت مرزا ته یو لیک استولی وو او د دې تاریخي د ساتنې غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. او د روسیې، ګرجستان، سربیا، اوکراین او یو شمېر نورو اورتودوکسو مسیحي هیوادونو خلک به نن ماښام د کرسمس جشن ولمانځي. مذهبي اورتودوکس مسیحیان به نن یوه میاشت روژه بشپړه کړي. د روژه ماتي مراسم به نن ماښام د لومړي ستوري له راختلو سره پیل شي. نن ماښام به د نړۍ په لښته لږه 10,000 اورتودوکسو کلیساو کې چې د روسیې له اورتودوکسي کلیسا سره اړیکې لري دغه مراسم ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی په مزار شریف کې د هندستان پر کنسولګری د بریټ پاړه ځنی تازه جزئیات را برسی رسیدي دي. پوځي کارپوهان وی پروانجمی کې د وسلوولو طالبانو د بریډونو د زیاتوالي یو هدف ده چې دغه ډله غوړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. په بل راپور کې ورچی د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پروان کړکی چندېشنه څرګنده کړه او د وی اعلامیه په خبرولو سره یې ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
د سوداګری او صنایع خونوي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل برخه کې به همکاري کوي.
د ایرانی طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دغه ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو. د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان کې یو زر نه تای مراحل کېږي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې اعتراضیه لاریون وکړ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له کبله لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام دغه راز نیمه نړۍ خپرونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. وسلوالو د یکشنبه او دوشنبه ترمنځ شپه کې پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید وکړ چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید د هند په سیال هیواد پاکستان کې پلان سوی و. په افغانستان کې د هند ډیپلوماتان په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری سوي حمله غندي او هغه د کابل او ډیلی د ګډ دښمن تخریبي فعالیت بولي. د کابل لپاره د هند سفیر امیر سینا په مزار شریف کې د دې هیواد له قونسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي چې د هند پر قونسلګری وسلوال حمله نسی کولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د کړکیچ سبب سي. هغه ویلي دي چې د دشمن د نظر برخلاف د دوی د عمل به سبب سي تر څو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې سي. مجیب الرحمن حبیبزای له مزار شریف نه تازه جزئیات لري. حبیبزای صاحب، د دغه برید په اړه تازه رابرسېره سوي جزئیات څه دي؟
علیکم سلام، سلامونه تاسو ته. وی په سالی صاحب باید وویل شي چې د هندوستان پر قونسلګری د حملې د پای ته رسېدو څخه څه باندې 4 ساعت اوړي د حمله کله چې پای ته ورسېده، سبا ورځ خبریالانو ته اجازه ورکړه شوه تر څو لاړ شي او دننه د حملې سیمه وویني او همدارنګه د راپورونو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي. هغه تعمیر کې چې د هند قونسلګری ته څېرمه پروت دی او یو چل قوي تعمیر دی، وسلوالو وروسته لګې چې د هند قونسلګری په وړاندې بمی چاودنه ترسره کړه، وروسته دې تعمیر ته ورننوتل او شاوخوا 15 ساعته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. تازه لاسوندونه دا ښایي چې حمله به د افغانستان له مرزونو هاخوا پلان شوې ده او بریدګرو په دې تعمیر کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې حملې ترسره کړي او مخاهده وه چې د هند پر قونسلګری برید وکړي، په خپلو وینو په دیوانو باندې ځینې حالایم او رسمي پیغامونه هم لیکلي چې له دې پیغامونو سره دا ترلاسه کېږي او یا دا څرګندېږي چې دا برید د افسل ګرو د انتقام په خاطر د یوې بهرنۍ ډلې لخوا ترسره شوی دی. افسل ګرو د کشمیر د شمالي درې اصلي اوسیدونکی دی او په 1978 کال کې د کشمیر د ازادۍ د جګړې د ترلاسه کولو یا چې کایل سره یو ځای شو، چې وروسته په 2001 کال کې د هند په پارلمان د حملې په تورونی وشو او په 2013 کال کې د هند دولت لخوا اعدام شو. په بلخ کې د امنیت عمر سره چې ما خبرې درلودې، عبدالرزاق قدیری هم وویل چې دا پیغام په اردو ژبه دی او دا د نښې میخانیک سره وی چې دا
د ماسونو حوادث شوې دي. تر دغه برید وروسته تصفیوي عملیات پیل شوی و د ځینو نورو کسانو د لاسلرلو د نیولو لپاره دغه عملیاتو څه نتیجه ورکړي؟ تر اوسه ځینې کسان نیول سوي دي، نه دي نیول سوي، عملیات ختم سوي که څنګه؟
په بل کې د امنیتي ځواکونه وایي چې وسلوال د چې راغلل سیمه کې ځای پر ځای شول او دقیق معلومات ترلاسه کړي وو چې پخوا دوی ته وسلې ورکړل شوې، راهنمایي شول. خامخا دننه په کور هم په بلخ کې هم داسې کسان او داسې ګړۍ شته دي چې دوی سره همکاري درلودلې. د بخت احمد تمر رسنیو ته وویل چې دوی ځینې لاسوندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي چې چا او څرنګه دوی راهنمایي کړي دي، څرنګه زمینه ورته مساعده کړې او د برید کړو تلیفونونه او ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي برید چا لخوا ترسره شوی. خو د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تېره ورځ هم د هند سفیر په کابل کې د هند سفیر مزار شریف ته راغل او د دې قونسلګری څخه یې کتنه وکړه. هغه د رسنیو سره په خبرو کې دا برید او په هند کې د پټانکوټ پوځي هډ باندې برید یو بل ته د اړیکو په درلودلو سره وویل چې دا یو بل سره اړیکې لري او په د هندي رسنیو په حواله چې هغه برید هم د همدې افضل ګرو د انتقام د اخیستو په خاطر ترسره شوی.
بله، په خپله د هند سفیر امر سینا څو ویل چې دا برید چا کړی دی؟
اما سینا په دقیقا په ډاګه نه کړی، ویل چې دا برید افغانستان او هند د ګډ دښمن لخوا ترسره شوی دی او وی ویل چې ګواکي د دغه بي دغه کسان له خاطر سره شوی چې په ټانکوټي هم حمله کړی دا
ډیره مننه مجيب الرحمن حبيب زایو په مزار شریف کې ومردل چې په دغه شهر کې د هندستان پر کنسولګری د بریټ پاړه ځینی تازه جزئیات را برسېره سوي دي. د هند پر کنسولګری تر بمی 14 ورسته دغه ودانی ته وصلول د ننسیو او څباندې شل ساعته جګړه دوام وکړ. ویل سوي دي چې وصلولو په خپل وینو پر دیوالونو ځینی پیغامونه لیکلي او دا څرګندوي چې د چارواکو په وینا چې دغه بریټ یوې بهرنی وصلولې ډلې تر سره کړی دی. بل خو د پوځي چارو کارپوهان وایي په روان ژمي کې په غیر سابقه ډول د وصلولو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي اصلي هدف د سولې پر راتلونکو خبرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان د ژمنیو فعالیتونو د لارې غواړي چې د جګړې په ډګر کې خپل وجود ثابت کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري چې په سټوډیو کې راسره دی.
کته هم چې د ژمي په موسم کې د طالبانو بریدونه کمیږي خو سک کال په غیر متوقع ډول د ډلې خپل حملو ته چې په کابل هم متمرکز دي زور ورکړی دی. یو شمېر کتون کې وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هڅه کوي خپل موقعیت غښتلی کړي او د بریدونو د زیاتوالي له لارې له افغان حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې خپل دریس پیاوړی کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین په منځګړتوب په اسلام آباد کې د افغان چارواکو پاکستاني مقاماتو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو پروسه بیا له سره پیل شي. د طالبانو د چارو کارپو او مخکښ پاکستاني لیکوال احمد رشید فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو د پام سره د طالبانو مشر ملا منصور غواړي د لویو بریدونو په ترسره کولو سره پر طالبانو خپل کنټرول غښتلی کړي. احمد رشید وایي د جګړې په ډګر کې د ملا منصور ډلې راسته راوړنې به د طالبانو د بلې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي مشروعیت زیانمن کړي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت وان دولت وزیری وایي په ژمي کې د طالبانو د حملو دوام د دې لپاره دی چې دا ډله غواړي نړیوالو ته د جګړې په ډګر کې خپل حضور وښيي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکو وایي طالبان په خپل سر د سولې د خبرو واک نه لري بلکې پاکستان ته په اشاره سره وایي چې طالبان د بل چا په کنټرول کې دي. اخو بیا د چارو سیمه ایز کارپوهان وایي په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری برید او د پاکستان پولیس ته نږدې د هندي ځواکونو پر یوې ډې یوه اډی حمله دا سرګندوی چې د پاکستان په پوز کې ځینی کړي نه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډلې سره نږدې شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو خادم حسین فرانس پریس اژانس ویلي د مزار شریف او په هند کې پرې وي پوزي اډی ورستۍ حمله خي چې دا دواړه حمله د وې ستراتیژي برخه ده. نو موړې وای دا ښکاری چې د پاکستان د پوز ځینی چارواکي اسلام آباد ته د هند صدر اعظم لورسی ناڅاپي سفر او له نواز شریف سره د نریندرا مودي لکتنې به خبره ساتل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو دا خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ اوس هم د راپورونو برخې ته ادامه ورکوو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د رادیدو هرکلی وکړ. د دغو کمیسیونونو مسؤلینو نن په جلا خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار غیر قانوني دی. قاسم سلامل له کابل په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې په ولسی جرګې او مشران جرګې کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رات سو، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د هیواد په مصلحت وباله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون یو قانوني مرجع ده او د انتخابات په تړاو هر پریکړه هم باید د دوی لخوا ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشد و کارهایی که دیگر رابطه صورت گرفته یک بکس صورت گرفت.
نموری دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو بودیجه هم پیشنهاد کړي خو دقیق اندازه یې ونه شوده. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردیدو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون فعالیتونه د قانون خلاف دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یو خبري غونډه کې د ولسی او مشران جرګې د وروستي اقدام په اړه داسې نظر څرګند کړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته نه راچوي نور اعتبار نه لري او د دې فرمان د لمخه هر ډول اجرات غیر قانوني.
ښاغلی سعادت ویل چې د جمهور ریاست د تیرو انتخاباتو د ستونزو ریښه په کمیسیونونو کې نه بلکې د ده په وینا بل ځای وه او په خبره یې حکومت یې باید لامل پیدا کړي. دغه هم ویل چې له تیرو انتخاباتو یې زده کړې کړې او هغو تجربو ته په کتو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ترسره کېدو ته چمتو دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان پرون د مشران جرګې لخوا رد سو. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غني په دې وروستۍ کې له ملي شورا غوښتي و چې د تقنیني فرمانونو د ردولو پر ځای دې پکې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو اساسي شرط و او اړتیا سته چې اوسنی انتخاباتي نظام او د کمیسیونونو کمشنران تبدیل سي.
ومردل چې دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردیدلو هرکلی وکړ. د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه. دغې جرګې چمتووالی ښکاره کړه چې په کړکېچ کې له ښکېلو هېوادونو سره به د ستونزې په حال کې مرسته وکړي. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځني ختیځ کې نوی راپیدا شوی کړکېچ د سیمې د هېوادونو په زیان او د ټوریزم په ګټه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې چې له کابل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست و ایجاب این را میکنه که ما من حیث کشور اسلامی و پارلمان افغانستان همچنان یک موضوع خود در قبال وضعیت جهان و به خصوص کشورهای اسلامی باید داشته باشیم. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
روانونه په سعودي عربستان کې د پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجن خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری حمله وکړه او وری ورواچو. د ایران د سپای پاستاران سخت دریځ ځواک ژمنه کړی چې د نمر د اعدام غچ به د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یک شنبه پورز له ایران سره د اړیکو د پریکولو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست ته استانسي. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو حمله ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسی جرګه هم د منځني ختیځ په کړکېچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد سلجوقي خلخوا ول وستل شو دا سراغلی.
ولسی جرګه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک عواقب این تنش ها و تقابل ها نگرانی های خود را ابراز نموده و هر گونه تصادم و کشیدگی را به ضرر جهان اسلام و تقویت دهشت افغانی می داند و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان های کشورهای اسلامی می خواهد تا تلاش پیگیر و جدی را برای کاهش تنش‌ها انجام داده.
سعودی عربستان او ایران د منځنی ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې ښې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکېچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. تاسو هم کولای شئ چې زموږ پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت د کابل له دیمه زنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. جزئیات له سفیولا ستانکزینه اوري.
دا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د سلګونو کارکوونکو د اعتراض لاریون د شعارونو غږ دی چې نن یې د کابل د مزنګ نه د پارلمان تر ودانۍ پورې دغه لاریونو کړه او غوښتنې وکړه چې باید د کار مودې بیرته وغځول شي. دوی وایي چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې شاوخوا 1400 کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي او د تا الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې له دوی سره قراردادونه نه دي تمدید کړي. د دوی یو استاذ عیسی خان محمدی هغه پریکړه لیک ولوس چې شاوخوا 1500 کسانو په نننی لاریون کې جوړ کړي وو.
له حکومت او محترم ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه د کافی بودیجې د ځانګړي کولو په برخه کې هدایت ورکړي ترڅو لوی خو د بریښنايي تذکرو درې ګونی مرحله یعنی د معلوماتو راټولونه د هویت تثبیت او بایومټریک په او هممهال ډول پر مخ ولاړ شي او لبلې خو د نموړي ادارې د 1100 مسلکي او روزل شوی کارمندان چې ولوی سرمایه ده وساتل شي. موږ خپل سولئیز او مدني حرکتو ته تر هغه ادامه ورکوو ترڅو موږ غوښتنې ومنل شي.
د عیسی خان محمدی غږو چې په نننی لاریون کې د یو مسؤل په صفت باندې کار کوو او پریکړه لیکې ولوسته. دغو لاریون کوونکو همدار استور پورې کړ چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره سره له اوسه ځینې کارکوونکي چې له بهره راولي د دوی پر ځای د دوی په پخوانیو دندو ګمارې. دوی چنګار وکړ چې که ازموینه هم اخیستل کېږي باید له دوی څخه ازموینه واخیستل شي او بیرته پخوانۍ دندې ور وسپارل شي. او خو د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې د بودیجې د کمښت له عمل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت و نتوانی چې د دغو 1100 کارکوونکو قرارداد تمدید کړي. دوی وایي چې د قوس له میاشتې دغو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او دوی د دغو کارکوونکو د بیرته ساتلو لپاره شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ضرورت درلود. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو کارکوونکو د ساتلو لپاره 400 میلیون ډالره بودیجه له مالی وزارت څخه غوښتي و چې هغوی یوازې 4 میلیون ډالره ورته ځانګړي کړي او په دغو 4 میلیون ډالر باندې به څلور سوه کارکوونکي بیرته خپلې دندې ترلاسه کړي چې هغه به هم د همدغو کارکوونکو له ډلې وي.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم
خغلی محتاط به خبره ده پروسه د دریم مرحله د مختولولو لپاره موږ د مالی وزارت نه 14 میلیون ډالر غوښتي او خو متاسفانه د دې لپاره چې د پروژه عملی کار نو پیل شوی موږ ته یوازې 4 میلیون ډالر منزور کړل چې په دې سره یوازې 400 کارکونکو موږ نیولې شو. دغه کارکونکو د کورنۍ چارو وزارت به هغو کارکونکو ته لمړیتوب ورکړي چې په خوایل دي ادارې سره کار کوي او کچیر ته احیانا په زینو خالی پوسټونو کې د دوی لوړتیا سره سم زینې دندې وی د دوی ورته نور تر رسیدل نو کیدای شي زینی بهرنی کارکونکو موګونی سم. د خغلی محتاط په خبره ده چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش رسمي پروسه نه پیل شوه نو بهرنی ډونرانو له دوی څخه خپل بودیجه ستنه کړی ده. خغلی محتاط د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا رسمي او سیاسي پروسه به څوخ پیل شي ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د سیاسي لانجو پر سر باندې بحث کوي او تمه ده چې له سیاسي لانجو وروسته دغه پروسه برتا پلشی.
ومردل چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو په کابل کې لاریون وکړ او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. اوس هم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانډ ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپل نننۍ غړو کې تر ډیره وروسته یو نام نه یو په ځنګړی ډول په مزار شریف خار کې د هند پر قونسلګری د حمله پاړه مطالبه پاره کړی دی. کابل پوسټ خپلواک رسپانې په خپل سر مخاله کې په دې اړه لیکلي په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمیر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لمړنۍ خبرې به راتلونکي ونې په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یو مخالفه ډله ترې بهر پاتې نشي. د سرمخاله دي کوم کې په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې ته وړاندې شوی طرحې لمخي د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان د وستونزه همدا و چې یو شمیر ډلې ټپلې په پام کې نه ونیول شوې چې د په ان هم دې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمينه برابر کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړي په مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف خار کې د هند پر قونسلګری تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړ چې په افغانستان کې یو شمیر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي یا په بل وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې ورته پوکي ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکیلتیا نه ده منلې. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکو په وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هېواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
دو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې تازه معلومات او څرګند کړي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله شایي له بهر پلان شوی و. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په ارتباط د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردیدو هرکلی وکړ. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د 2014 میلادي کال په لومړیو څو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملو له امله د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل وغندل. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې د دوی تیار دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ناټو او امریکا د مسکو د ادارت کړی چې وایي ختیځ اروپا ته د ناټو د تشکیل غزول او د دې تړون د فعالیتونو زیاتول روسیې ته ګواښ پېښوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنگي جوای چې د وسلوال ډلې په 2015 میلادي کال کې زیات سیمې له لاس ور کړې دي. او د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د بی تاریخي منارې له نړولو لاس واخیست. په اندیجان کې دغه مناره او د لمانځه خونه لشته لږه وسه وکاله تاریخي سابقه لري چې خلک یې د مصلب نوم پیژني او له حکومت یې خلکو غوښتنه کړې و چې دا زایدي وساتي.
نجيب زمان او اقتصادي خبرونه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ګډون په هدف د تجدیدوار انرژي د 100 میگا واټو پروژه خصوصي سکتور ته د دولت طلبي لپاره وړاندې کړې ده. د دغه وزارت د انرژي د برخې مرستيال امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې د تجدیدوار انرژي د 100 میگا واټو ډیر شوړې پروژه به شلو ولایتونو ته برښنا ورکړي. په دغه پروژه کې 80% خصوصي سکتور او 10% دولت ونډه اخلي. شغلی غالب وایي چې په دغه پروژه کې به له څلورو منابعو څخه برېښنا تولید شي.
یو څور نو انرژي قابل تجدید است، که هم آفتاب است، باد است.
دا څلور ډوله د تجدید وړ انرژي دي چې د باد، لمر، اوبو او د شار له خزولو څخه به تولیدیږي. دا به موږ ته هم یو ښه تجربه وي او ډیر ولایتونو ته به برېښنا ورکول شي. که چیرې دغه پروژه کامیاب شي، نورې پروژې به هم عملي کړو.
د شغلی غالب په وینا په دغه پروژه که دولت 10% ونډ اخلي ترڅو خلکو ته د تولید سوي برېښنا بیه کمه تمام سي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په هیواد کې د بهرنۍ پنګونې په برخه کې د تیر کال په پرتله شوالی راغلی دی. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رادیو ته ویل چې د ویزې او سوداګریزو جوازونو په برخه کې د اسانتیاو دروستل عمل په 2015 کال کې بهرنۍ پنګونه شاوخوا 50% زیاته شوې ده. شاغلی شمس زیاته کړې چې په روان کال کې شاوخوا 310 بهرنۍ شرکت تونه سبسټیوی چې تیر کال د دغو شرکتونو شمیر 122 ته رسیده. چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه د قانونو او خدماتو په برخو کې د پنګونې زمینه برابره ده. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوای چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا، ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې ایران ته د افغان پلاوی په سفر کې تړونونه لاسلیک سوي دي. نوموړي وایي چې ایرانی چارواکي خپل کړې ژمنې عملي کړي، د افغان سوداګرو ستونزې به تر یو حد حل شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 50 پوله، یو ایرو دراوی افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 418 افغاني.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په یو راپور کې ووریدل چې ولسی جرګې د منځنی ختیځ پر روان کړ کې چندشنه څرګنده کړه او د ویلامي په خبرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د غزغم غوښتنه وکړه. په داسال کې د چې د افغانستان اجرایي رئیس د یو هیئت په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی وایي چې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم یو هیئت ایران ته ورغلی چې ایرانی چارواکو ته په دې برخه کې خپل ستونزې یادې کړي او د حل لپاره یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. نجیبې زمان له ایران ته د افغان پلاوي د سفر پر اقتصادي اړخ له ښاغلي الکوزي سره مرکه کړې. په سر کې په دې سفر کې د افغان هیئت د اقتصادي اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
موږ په مشخص ډول باندې د یو پکیج په شکل باندې هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه دورنما او هغه آینده چې منګه په ترانزیتی لحاظ او همدارنګ په تجارتی لحاظ او په صنعتي لحاظ باندې د ایران سره لرو او کوم مشکلات موجود او کېدلی شي چې هغه باید په دې سفر کې حل شي. هغه هم رئیس اجرایه ته او هم د حد په اختیار کې ورکړ شي او هم زمونږه حد د چابهار او د تهران نه د لیدلو په وخت کې مستقیم ډول باندې د وټاق تجارت د تهران سره او د نورو تجارتی سازمانونو سره دا طرح کړی دي. نو په ترانسپورټي لحاظ باندې هم یو سلسله ستونزې د پرمټ په اعتبار او
د الکوزی صاحب څومره هله مندیسته چې دغه د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې چې د ایران سره ستونزې سره دا به حل سي او د ته به د حل لري ومندل سي.
موږ امیدوار یو دا ستونزې بعد د هیات په تاک سره حل شي او د ایرانی طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دا ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تای مراحل کیږي او همدارنګ هغه موټر چې دوی زمنګ مالونه راوړي هغه د یو څه ستونزو سره مخامخ کیږي په بندر عباس کې او په نورو ځایونو کې. اما د ټولو نه موږ ته مهمه خبره د چابهار د بندر ظرفیتونه دي او د هغې زیربنا او جوړول دي چې چابهار روس کراچی د بندر نه نږدې ترين بندر دی. مالونه چابهار د لاندې په ډېر اسانۍ سره مرکزی اسیا ته تللی شي، د مرکزی اسیا نه خام مواد دوی انتقالولی شي. موږ زیاته هیله دا ده چې باید د چابهار په بندر باندې زیات کار وشي.
له دې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې شوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به ترانزیت، ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید ویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دي په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل د لپاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطح باندې پرځند رئیس د اجرایه په سطح باندې پخوا د وزیرانو په سطح باندې به هیئتونو سفر کوو، زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکاري او پرونی امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او کچیرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تاسف سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نزي ستونزې نه هلیږي. تجارت به همدغه شانتي د مشکل سره مخامخ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی ووموردل چې دغه خونوی ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته کوي. اساسي او بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبرونه په همدې خبرونه کې ورېدل. سی خو ترغه مخ یادونه درته کوم چې هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. سی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ صافي وځي او ریچ ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې ښځې، په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کېږي او داسې احساس کېږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت یې غوته پاتې سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکم، ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړي ده، د دې په ځوان پریښودل شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېرې پخوانه تر هوسه پورې د نورو دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه کې اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډیر زیات کارونه سوي دي، لکه جمله نه مثلا د ښځو لاسرسي تحصیلاتو ته.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسرسي څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسي اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسې هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې پروسه کارو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لکه جمله نه مثلا کولای شي وایي چې ښځو نه نمائندگی په پارلمان کې د خزو څلور خزو وزیرانو درلودل په اجرایي قوه کې ورسره د خزو د کارمندو خزو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لږ جمله نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د خزو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون جوړېدل د مخصوصو سرنولیګانو جوړېدل چې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سرنولۍ جوړ سوي دي په محاکمو کې د خزو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د خزي وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په د خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکا له بینه ځي او هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخره دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوقو یا د هغه حقوقو نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي لیکونه هغه لاس ته راوړي او دغه دې لاس ته راوړل لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر من اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتی د ورستي پښتنې په توګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو یو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدینه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاس رسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده چې خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچل وړ کې او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلې سي د خځو د حق او حقوق د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځې لږ اقتصادي وابستګی نه دوی یو نارینه تلري لږ نه راوځي او وکول شي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکول شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې خځو په وجود کېسته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکول سي خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده سي او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت وو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
نیمه نړۍ درنو ویدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د میرمنو یو داسې مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه یې دا هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلال زی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. هغه جلال زی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګ د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي او مونږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر مونږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره وګپ وګه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرف تطبیقو دی د سواد موزي زده کړو لپاره او امدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنه لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د خپل ځل ترغلي بي سواد فزيدي او د ډېر زیات علاقه لري او په ډېر خاص علاقه باندې راځي.
شکر جلال سی وای په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای خوندي تلاړ شي. نو موري همدار از وای کله چې لدی مرکز نه میرمنې فارغي کینو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د افغانګي او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري او د بي سواد او خزو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یو د مختلف پروژو نه هم دا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکې چې دوی کولای شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، موږ نشو کولای چې هغه میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بي سواد میرمنو چانس وځي. موږ یوازې فوکس واغو خزو باندې کوو چې د مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې وندل شي اخستې او موږ غواړو دوی ته زمينه هم سایه کوچ دي او غواړو د خپل ورونو سره په خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. ار چرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورساده وزارت داخله سره خبرې کړې دي، هم دارنګ دي کولای شي د پولیسو جامع وګنډي، دي کولای شي د ملي اردو جامع وګنډي او هم دارنګ دي کولای شي په کورونو کې خیاطي وکړي. دا والا او ترننه پوری موږ په دې هڅه کې یو چې دوی بالکل کار پیدا کړي، کار زمينه باندې ته مساعدي کوي او دوی بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلال زئی وای د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دی مرکز ته راشي په کور کې بیا ناروغه وي او یا بتل وی دی وي،
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربه دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکی دا خبر وکړ چې زمخه د دې نه چې دلته راشم از ماتو شیانو په کور کې یو بد اچ ناروغي و ناروغه بوم او بل د چ خوب به میکولو، خو اوس می خوب مې شوای دا او ناروغي مې هیر شوی دا او ډیر زیات علاقه د خیاطۍ سره لرم ځکه ډیره د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بل اخره یوه ورځ خیاطي زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي او ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپل کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تیر شوی ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره
د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی. تقریبا دو میاشت کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوم، هم سودوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې زه خپل نوم څنګه نوشته کوم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالم چې وو کنه د مخیات وړل اوس کولای شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولای شم چې لیک او لوست کولای شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامي د چې مې دلته زده کړې نور دائم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد موزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنی اوله ورځ دې په هیڅ باندې نه پېدنې، یعنی نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دې لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کې، هوا ته کولی شي، شپړه د تلیفون واخلي، هوا کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایر کړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته لري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. اغلی شکر جلالزی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړل چې هغه لویانو مثلا نشوای کولی او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً که خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل و چې زما بالکل ورته پام و ماشومتوب که مم ډیر زیات خو کې د ټولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله از ما شخصیت وو چې د شخصیت له لحاظه، د دینی له لحاظه، د فرهنګي له لحاظه ما بالکل د ټولنې سره ځان عیار کړای وو. نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدل او فامیل هم تر نن پورې ما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسینه فارغه شوی یم. البته دا به اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټول سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او په این زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بي بي اي څنګه لوستې ده او هغه اخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټورا د ترغې پورې هم پلان لرم او مرتکار کوم. هیله ده مې مینه دا ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلالزی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته وای چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره، خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاینې سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې زه به د ټولنې کې مبارزه کوم، د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور
لپاره یم چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او به قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ دا سمز کالو موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سمز دي که سمز نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سمز د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ اعظم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیز سمز لکابل خپل کارونه پیډي زمایله تیراده چې بالکل خپل کار ما پریږدي بلکې هغه سمز چې ټولنه کې دي هغه ته د حل لار ولټوي مثبته مناسبه دقیقه لار ولټوي ترڅو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نور چې نه کوي چې هغه هم سمز لري هغه د پاره یو مثال اوسه یو لار زمينه مساعده
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 00002043 او یا هم 00420022 یاو یاو 20